کار زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل لام داسی خدو څخه ده.
شپګنیم سو نفر ما په چلسوتون کې فارغ کړي د غیاو میاس کیږي. دوی به اته له کورسنګینه له خورا د کارتیناونه له دې ځای نور نه وراتلی او ډیره به تا کرانه دلوده دی موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلی نه راتلی به.
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو لدری کلونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې 15 یا شوک خزی خود دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه. دا نه ډیر نو په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول او کور کې به نور هزار هم کار کوم. مثلا کې د سپلای به کار کوم، کې د خوان به کار کوم، کې د ورور به کار کوم یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور خزی دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوي هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل دسې د کور هر څه نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم اورز مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو ته حالت براز خدا په ډیر سره په تن پوره شي کړو ډیر سره د اسلامي دا تقریبا څه د پخ کلوي خلا مونږ جنگونه تیر کړی دي. ډیر قرآنی انسان سره فرق نه لري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم چاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسیدونکی اجمال په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دسی دوی خپل انجونې یا خپلې خویندې دسې ځایونه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دسې، یو زموږ سره تر څنګ هم د چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازادې ښځې چې ورته پروژې کې استادانو جوړې شوي دي، نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایعو ځایونو ته پرېږدي. دا مشکلات شته، خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ دي. افغانستان کې مثلا جنگونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات مېرمنې اوس پر زیات خویندې درو چې هغه کوڼې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاخ کار شوي دي، مثلا د نورو غلطو کار شوي دي. دوی خپل سي دي کولای شي د خپل ماشومان ساتنه په خپل نامه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي. دا ډېر ښه پایله لري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپله په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر انجونې دي په بخش د صنایع دستي کې، په بخش د خیاطۍ کې دوی راځي. حتی هغه انجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترې نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش د صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورښي. نو ډېر انجونې همدغه یعنې نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه انجونې له ځان سره کارمند دانه مخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مل فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکاس دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاصي، لغه مریضۍ نه خلاصي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانی، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم دی آیندې ونیسي. نو د دې لپاره زه د کورسونو مو ایجاد کړی دي چې د انجونې نه امید نه وستیږي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسو ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپل شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي او فکر ونه کاڅ مونږه باندې چانس یاستو، یا مثال آینده دي مونږه څه کیږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړی دي. باور وکړئ چې زه د شپږ کال سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان د کوم مصروف سي.
بله لیل ما جان رزوري، تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او لکوم
ما تقریبا غیر رسمی پنځه کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زما نوی واده کړی و زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطۍ مردوزي او دغه به مې ورښودل. نهه کاله ما په ایران کې کار کله ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم. جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې را فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفز د کوي اد اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه مې بل سنټر نه، پنځوس نفره مې بل سنټر.
ډېر ښه، دا راته واضح که چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل بلستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندان دي، کار پرې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی، باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نور نه به راتلي، او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به. یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې. اما د ما والا باور وکړه، زړه به مې مورته ډېر خوږېده، ما فیس هم ترې نه اخېسته، د چا چې مسیر لرې و ما فیس ترې نه اخېسته، زه پوهېدمه چې دوی نه لري، اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې. نو ډېر مشکلات لري ښځې، خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري، هغه نجونې چې پلار نه لري، یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي. بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي، مایلې دي، بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده، باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره، د موږ له ښځو سره، له نجونو سره، یعنی دوی مرستې وکړه. او نور دونرانو نه زه دا غواړم، هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي، باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي، نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي. هغه ښځې چې متشبسینې دي، دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري، دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي. د موږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره، د موږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي، اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده، اوس هم پیژندله ده، اوس هم همدغه خبرې دي، اما څوک چاته توجه نه کوي. د واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي، دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني، او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني، د دوی خبرې واوري، د دوی دردونو ته غوږ ونیسي، دوی مشکلات د دې وویني.
اوس که دا راته وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې، د تاسو په سنټرونو کې آلته خیاطي زده کوي، دوی درتلای سي فکر سره قامي پلار مزایمت نه ورته کیږي، دا نه ورته ویل کیږي چې میمارا ماته چیرته ځي.
ډیری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یو کس د ځي تنه مراجعه کوي، د وینې د ماینې لپاره، دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده، ته ولې تنه راغلی؟ زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې، نوم به درته نه اخلم. وړمه ورځ همدغه خبر، همدغه قضیه تېره شوله چې یو ښځه په سنو سال پنځه څلوېښت کلنه وه، یا په پنځوس وه، وای ولې د محرم نه ده؟ وا بابا، وای زه د چه شي محرم؟ زه له کومه که محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته، زه غرل دې ځای ته تیزه راکش کړم، زه په مرګ حالت مریضه یم، د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي. حتی اجازه یې نه ورکوله. خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته. دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره، او ډېری د موږ ښځې، د موږ ډېری نجونې چې دي، له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري، هسې ډېری نه سي کولی سي راسي. او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره، او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې، خطر نه وي ورته، په لاره کې پس کوچه نه وي، داسې ځای ته ځای نیسم ورته. نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم، ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم. دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده، زه باید جواز واخلم، زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم، زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه، موږ ته ممانعت ونه کړه، د نجونې په لاره کې ونه درې. دغه خبرې ستا واقعیت سره،
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي، نور لاسی کارونه دی. کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې؟ قالینه ښه خرڅیږي، افغاني کالی ښه خرڅیږي، څه شی ښه خرڅیږي؟
بل هم افغاني کالی خرڅیږي په خارج کې، په داخل کې نه. او قالین هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي. مونږ هم چې داسې کار اخلو، مثلا بل نفر نه اخلو، تجار نه اخلو، وغودي مونږ ته راوړي، مواد راوړي، مونږ ورته جوړو. وخت چې قالین آماده سوله، د یو قالین مونږ ته 15,000 روپۍ راکوي، هغه اصل مفاد هغه اخلي، مونږ خو یې نه اخلو.
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی، خپل مواد درلودلی، نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله.
هو، دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي، او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي، یعنی دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي، د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي، دا خو غونډې ښځې کوي کنه، د لاس کار غونډې ښځې کوي. اما مفاد چا ته ده، سود چا ته ده، هغو ته ده. دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاشت، یوه نیمه میاشت په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي، وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي؟ یو نیم زر، دوه زره. یعنی یوه نیمه میاشت فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته، بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي، د عینو کار کوي، د لاس کار کوي، خامک کوي، چوبک دوزي ده، موره دوزي ده، مثلا ګراف ده، عینه پټوي، یعنی ډیر مایده کارونه ده. دا ګوره، دید د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي، چې دا د شپې ورته کښېني، ډېری ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بای نه ځي.
بله، او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون، چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه او جیب کې دي، زحمت یې ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې مونږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډۍ کې چې دي، خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي، ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه اوسته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنی په دې له هر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی، هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله، ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما میړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ، او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 43 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کې نه وایم، مکوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان بچه وی افغان جنو ته، افغان میرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې الیزلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3,000، 2,500، 4,000، 5,000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، حداقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بیرته سرمایه کیږي، ام د افغانستان قالینې چې مثلا خارج ته ځي، د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پکوی وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس درته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه وه، ولې دې مسلک ته راغلې؟
علاقه خو مې خپله وه، واقع سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه. او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هړ کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کې تېر شوی، په منډو کې تېر شوی. وخت چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچه داره وم، مکتب میړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې مرساو، اولاد مې مرساو. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما همنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم. بیا چې مړه سومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې، مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي. باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هېڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هېڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل هر کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک چې مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سد وکړي ستو وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه دا ستا په وطن کې او دا دوی حق دی. کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري. که خزه د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مساعده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاین دی او دای لیکل سي وي په منابعو کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د هغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې دیس پایمر سره موادو کی د تجارت او تجارت کاو یعنی استقلالیت درلود. بیا ورسره ته خپل تجارت پستلله او د جوان کاو د پدی معنی نه دیسه د کوم معنی نشته. یعنی اخلاقی معنی نه، دینی معنی نه، اجتماعي معنی او د خلک سبدی کی شلکی کی خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پریدی. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کی شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننۍ درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو په دې تصویر کې یو خوا شنه او بل خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدارې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیه موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اسلام پر نمبر خفدی پتر لو مکتبو مزرا خفدی